پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، نن شنبه ده، د لړم یا عقرب اتمه د اکتوبر دیرشمه. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې مشران نن په خپله غونډه کې پر افغانستان هم بحث کوي.
هیله دا ده چې له افغانانو سره د همکارۍ په برخه کې ګامونه پورته شي او کنګل شویو پیسو پر خوشي کولو کې همکاري وکړي.
د کرکټ ځینې څارونکي د دې لوبې له مینوالو غواړي چې د لوبې تر بایللو وروسته د پاکستان د حکومت مشرانو د یو ممنوع ګوند تحریک لبای کې پاکستان په وړاندې د کومو اقداماتو ژمنه وکړه.
د دوی سره به خبرې کوي، یعنی د خبرو دروازې د دوی پر مخ خلاص دي. د تحریک لبای پر مخ
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. احمد تکل خبرونه په خبرونو پیلوي.
سلام، د ټاپی پروژې د رئیس په ګډون د ترکمنستان یو پلاوی کابل ته رسیدلی. 9 تنه افغان هم جنس بازان برتانیا ته ورسیدل او متحد ایالاتونو پر ایران تازه بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې رشید مردوف او ملګریو پلاوی به د دې دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري.
د ترکمنستان په هیئت کې د ټاپی پروژې د مشر په شمول نور مسولین او چارواکي هم شامل دي. دوی به د اسلامي امارت د ریاست الوزرا همدارنګه د سیاسي مرستیال د فواید عامې د وزیر سره د زراعت له وزیر سره همدارنګه نور مسولینو سره لیدنې کتنې ولري.
طالبانو تیره ونه ویلی و چې د ترکمنستان پلاوی د افغانستان لاره د ټاپی د غاز د پایپ لاین د پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راځي. که څه هم د طالبانو دولت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو چارواکو افغانستان ته سفرونه پیل کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه تورن کړي دي چې د افغانستان د حکومت د ماتېدو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د رښتینی ځواک په اړه معلومات نه دي په ډاګه کړي. جان سوپکو پرون په ورجینیا ایالت کې خبریالانو ته وویل چې د معلوماتو د امریکا د کانګرس لغړو او خلکو سره دام راسته کولای شوی چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د پای ته رسولو ارزونه وکړي. ښاغلی سوپکو د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزارتونو غوښتي دي چې د افغانستان د ورسیو بدلونونو په اړه ټول معلومات خپره کړي. 9 تنه همجنس باز افغانان برتانیا ته ورسیدل. دوی د طالبانو له واکمنېدو وروسته د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر لیز تراس او د همجنس بازانو د حقونو د سازمانونو په مرسته له افغانستانه وایستل شول. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د دې کسانو د ایستلو په برخه کې مهم رول لوبولی او زیاتوي چې دا به له افغانستانه د هغو کسانو د رایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. د افغانانو په دې هم جنس بازار ډله کې زده کوونکي او مدني فعالان شامل دي. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دا هغه طبقه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تر بل هر چا له ډېر تبعیض سره مخامخ دي او زور زیاتی ورسره کېدای شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتونو پر ایران تازه بندیزونه لګولي. د بندیزونه په عراق، لبنان، یمن او ایتوپیا کې یاغي وسلوالو ته د بی پیلوټه جنگي الوتکو او د دې الوتکو د پرزو د خرڅلاو لقبل لګیدلی. د امریکا د خزانه وزارت وړ مورز اعلان وکړ چې په نویو بندیزونو کې د ایران د سپاهي پاسداران ډلې دوه جګ پوړي غړي بریډ جنرال سید آغا جانی او بریډ جنرال عبدالله مهرابی او دوه شرکتونه چې د امریکا په وینا د سپاهي پاسداران د بی پیلوټ الوتکو له پروګرام سره اړیکه لري په نښه شوي. د بندیزونو له مخې د دې کسانو او شرکتونو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او هیڅوک یا بنسټ له دوی سره تجارتي معامله نشي کولی. د امریکا د خزانه وزارت په بیان کې راغلی دی چې په سیمه کې د ایران د بی پیلوټ الوتکو ویش نړیواله سوله او امنیت تهدیدوي. د نړۍ د پرمختللو هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون او نړیوال اقتصاد په اړه د بحث لپاره خپله دوه ورځنۍ سرمشریزه نن په روم کې پیلوي. د کورونا د وبا له پیل راهیسې دا د شلو پرمختللو هیوادونو یا جیشل لومړنۍ حضوري غونډه ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د کورونا ضد واکسین د ویش په ګډون د کووید 19 ناروغۍ پر اړوندو مسایل بحثونه شامل دي، خو ډېره پاملرنه به د اقلیمي بدلون مسلې ته وي. اقلیمی فعال سویدنی پیغلی گریتا تونبرگ پرون لبی بی سی سره په مرکه کې د جیشل مشرانو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. دا وایي تاسو چې د نړۍ د ډیرو ځواکمنو هیوادونو مشران یاست، ډیر مسؤلیتونه لرئ، خو کله چې متحد ایالات د فوسیلي تیلو اړوندو تاسیسات پراخوي نو دا په رښتیا د دې نښه ده چې دوی اقلیمي بحران ته سمدستي پاملرنه نه کوي. د جیشل غونډې وروسته سمدستی د اقلیمی بدلون په اړه یو بل غونډه د ملګرو ملتونو په نوښت د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې په پام کې ده. نو تمه ده چې د جیشل د غړو هیوادونو مشران به د ګلاسګو د غونډې له پیل مخکې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې وکړي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان و، پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د بیګانې لوبې په اړه لیکلي دي چې افغان لوبغاړو په زړه پورې لوبه وکړه. عمران خان ویلي چې له افغان لوبډلې پرته بله داسې لوبډله یې نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې ځان ته ځای پیدا کړي. افغانستان د شل اووریز کرکټ په نړیوال جام کې پرون خپله لوبه پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر وبایلله. د افغانستان بله لوبه سبا له نامیبیا سره ده. دا و خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. ټاکل سوی د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپل غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم بحث وکړي. د دې غونډې تر پیل مخکې د شوزو د سیاسي مشرانو شبکې په یو اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې د افغانستان د شیزنه فعالانو او سیاستوالو امنیت یقیني کړي. طالبانو هم د جیشل ډلې د مشرانو خپل غوښتنې مطرح کړې دي. جزئیات په دې راپور کې اوریدل.
د نړۍ ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه د جی شل سرمشریزه کې نن راټولېږي. د دې غونډې د بحثونو مهمه منځپانګه له کورونا وبا وروسته د نړۍ د زپیدلې اقتصاد بیا راژوندي کول دي، خو تر څنګ یې ځینې نور موضوعات هم شته چې تمه در پې بحث وشي. له دې یوه موضوع افغانستان دی. که څه هم جی شل وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د اکتوبر په 12مه بیړنۍ غونډه وکړه، ول افغانستان سره پکې د څه باندې $1 میلیارد بشري مرستو اعلان شو، خو ښکاري چې د دې هیواد روان بشري او ټولنیز وضعیت د تیر په پرتله لا ډیر د اندېښنې وړ دی. هغه اندېښنه چې ملګري ملتونه وایي بحران ته یې لار پرانستې. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن چې د جیشل هیوادونو غونډه کې د ګډون لپاره روم ته رسېدلی، د افغانستان د روان وضعیت په اړه به له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړي. د امریکا اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرۍ له بیا راژوندې کېدو ده. هغه ویره چې د لمنځه وړلو لپاره یې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو دلته 40 کاله جګړه وکړه. خو د دې غونډې لپاره وړاندې د خوځو د سیاسي مشرانو شبکې یو اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. د دې شبکې لخوا خبره شوې اعلامیه کې راغلي خزینه سیاستوال نه یوازې دا چې د سیاست له صحنې وستل شوي، بلکې له ګواښ او تاوتریخوالي سره مخ دي. افغان سیاستوال شکریا بارکزی وایي په دې بیان کې د افغان خوځو مهمې غوښتنې مطرح شوې دي.
طالبان باید خپل لغه بین المللي تعهدات پوره کړي. سربیر پر دې چې باید خځو ته او جنکیانو ته د درس ویلو، کار کولو او مساوي حقوقو زمینه برابر کړي، د تبعیض او تاوتریخوالي نه لاس واخلي. همدارنګه دوی باید خپل هغه ژمنو چې سیاسي فعالین په افغانستان کې مدني ټولنې غړي، ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر.
طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې هیڅ افغان ژوند ته ګواښ نه دی مخ. د چیشل لغونډې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرف شوي سهیل شاهین غوښتنه وکړه چې د چیشل سرمشریزه کې له افغانستان سره شوې مرستې باید عملي شي. خو د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت د دې غونډې ځینې نورې هیلې او غوښتنې هم لري. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
هله دا چې له افغانانو سره د همکاري په برخه کې ګامونه پورته سي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت همدارنګ د افغانانو د کنګل سوي او پیسو سیالته په خارجي بانکونو کې باندې پاتې دي د غو پر خوشي کولو کې همکاري وکي او همدارنګ د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په برخه کې.
طالبان داسې مهال د خپل حکومت لپاره رسمیت غواړي چې د هسې په سیمه کې هم روان دي. ازبکستان چې د افغانستان تر ټولو ښه ګاونډی شمیرل کیږي، د بهرنیو چارو وزیر نن سهار کابل ته راغی. طالبان وایي اقتصادي پیاوړتیا او سیمه ییز ثبات د دې سفر د بحثونو مهمې اجنډا دي.
ومردل چې ټاکل سوی د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې مشران نن په خپل غونډه کې پر افغانستان هم بحث وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتین ګریفیتس د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې له مشرانو غوښتنه کړې ده چې افغانستان ته عاجلې بشري مرستې برابرې کړي. مجیب حبیب زای په سټوډیو کې د نورو تفصیل سره.
د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس د جی شل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د ډله ییزې لوږې مخنیوي وکړي. ښاغلی ګریفیتس پر جی شل هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ماتې په حال کې دی او د هیواد نیمایي وګړي د خوړو لپاره څه نه لري او روان ژمی به هم له سختیو ډک فصل وي. مارتین تیر ورځ د فرانسې خبری آژانس ته وویل مرستو ته اړتیاوې په افغانستان کې ډېرې شدیدې دي او خپل اوج ته رسیدلې دي. په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره ماشومان نیمایي له خوارځواکۍ سره مخ شوي. ګریفیتس ویلي چې لوږه په افغانستان کې د سوې تغذیې سبب ګرځي او امراض رامنځته کوي او په پای کې ورپسې د مړینې باعث ګرځي. هغه زیاته کړې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام 4 میلیونو افغانانو ته خوراکي مرستې ترسره کوي. خو د ملګرو ملتونو سازمان وړاندوینه ښیي چې د راتلونکي سخت چمی او د بد اقتصادي وضعیت په دلیل باید 12 میلیونه وګړو ته د مرستې ورسیږي. دبليو اف پی تیرونی د 200 میلیونو ډالرو د مرستو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې وه څو د 2018 کال تر پایه خپلې مالي چارې پر مخ بیوسي. ګریفیتس ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اګست له 15 ناسم شوی دی. هغه متحده ایالات، اروپایي ټولنه او د نړۍ یو شمیر پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه هڅولي څو په افغانستان کې د بشري مرستو د ترسره کېدو په خاطر دغه هیواد ته پیسې ولګوي. د هم ویلي چې اروپایي ټولنې والله مخه 100 میلیونه یورو او افغانستان ته مرسته کړې او د امریکا متحده ایالات هم د 340 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتین ګریفیتس ویلي چې په افغانستان کې روان بحران د تیرو 2 کلونو وچکالۍ، د جګړې په مهال د مرستو د نویش او د افغانستان او طالبانو د دولت د اقتصادي ماتې له امله رامنځته شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:14 دي. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
طالبان وی دوی له روان ناسم اقتصادي وضعیت څخه د خلکو د ایستلو لپاره ګڼ شمیر پروګرامونه په پام کې لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل په دې پروګرامونو کې د یو شمیر پروژو پلي کېدل، د بهرنیو مرستو جلب، په منظم ډول د عوایدو راټولول او خلکو ته د کاري زمینو برابرول شامل دي. ښاغلی کریمی دا خبر په داسې حال کې کوي چې د افغانستان اوسیدونکو له ناسم اقتصادي وضعیت، بیروزګارۍ او لومړنیو توکو د بیې لوړېدو شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر نړیوالو سازمانونو هم په دې اړه جدي اندېښنې مطرح کړې دي. تازه په افغانستان کې د بشري مرستو د چارو د همغږي ادارې یا اونچا ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپل هیواد بدلیدونکی دی او دغه شان د خوړو نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې چې راتلونکی ژمی به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن یو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پلاوی کې د نوموړي هیواد د ټاپي پروژې مشر هم شته چې تمه ده د دغې پروژې د نیمګړي کار په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د کانونو پټرولیم وزارت سرپرست د ترکمنستان له سفیر سره په دې اړه خبرې کړې وې. ویل شوي وو چې په پام کې ده چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار بیا پیل شي. ټاپي پروژه په 2018 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند مشرانو لخوا پرانستل شو چې په ترکمنستان کې کار همغه مهال پای ته ورسید او د افغانستان په هرات ولایت کې هم کار پیل شو. د ټاپي پروژې د ګاز نلیکه 1400 کیلومتره اوږدوالی لري چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز انتقالوي. او نن د کابل په شهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 55 پوله، یو ایرو 103 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 121 افغاني، یو سودریال 30 افغاني 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 80 پوله، زر هندي روپی 1100 افغاني او زر پاکستانی روپی 499 افغاني.
ازادي رادیو ته غواړیاس. ځینې عام افغانان د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او لوړ مورال د لرلو لارښوونه کوي. د بدسل کې د 14 په د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام د سیالوي په لړ کې خپل دویمه لوبه د 15 وکټو په توبیر د پاکستان ته وبایلله. افغانستان تر دې دمه د نړیوال جام سیالوي په لړ کې دوی لوبي کړي چې یوې ګټلې او بل بایللې ده. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه پاکستان ته بایلوده، خو یو شمیر عام افغانان خوشبینه دي چې دغه لوبغاړي د تیرو کلونو په پرتله لا پیاوړي او کولای سي د یادو سیالیو په لړ کې نورې لوبې وګټي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکی چې د کرکټ لوبې مبصر هم دی او د کرکټ لوبې په برخه کې ښه پوهه لري، ازادي راډیو ته وویل چې هیلې سته چې افغان ملي لوبډله پاتې نورې لوبې وګټي.
د تیرې سیالۍ په بایللو سره ډېر زیات افغان مینوال خوښینه دي زمونږ په شمول، خو افغانستان په دغه نړیوال جام کې درې نورې سیالۍ لري او اړتیا ده چې باید افغانستان په دې کې دوه سیالۍ وګټي تر څو پورې نیمه پایلو به ته وزي. نو اړینه به دغه وي چې د تیرې سیالۍ هغه نیمګړتیا وي چې افغانستان پرې سیالي وبایلله یو ځل بیا تکرار نه شي. لوبغاړو ته باید هیڅکله افغان مینوال بدرد ونه وایي، د دوی کورونا ته بدرد ونه وایي. اصر کې کوم تیروتنه چې مخکې د غوراوي کمیټې نه شوې پیغام باید وسترګې پټې شي، ولې چې نړیوال جام دی افغان لوبډله اوس مورال ته اړتیا لري.
بادام احمد زای وڅ تاسو یې غاکو اورید. د کابل خار یو بل اوسیدونکو عبد الله احمد زای بیا وای دراتلونکو لوبو د غټلو لپاره باید د ټیم د غړو په ترکیب کې د لساره غاور وسی. دا وای چې کچیر موږ پر اتلونکو لوبو کې د میډیم بالر پر ځای یو تیز توپ اچونکو یا بالر داخل کړو او د توپوهنې په برخه کې کخه با تجربه لوبغاړی هم راول کولای سو راتلونکو لوبو وګټو. بل خو د خوست ولایت یو اوسیدونکو بیت الله میاخیل بیا ازادي راډیو ته وویل چې افغان ملي لوبډله باید لتیر لوبو د نیمګړتیاو نه ښه تجربه واخلي او پر راتلونکو کې د خپل لوبي لا پیاوړی تر سره کړي. ښاغلی میاخیل وایي دوی د تیر لوبو لبی غوري او همدارنګ هغه کړنې چې کیدای شي لوبه په بایلل سي هغه د بیا نه تکراروي. هڅه مو کړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالې د غوراوي نړیوال، البته لوبډالې د غوراوي همدارنګ په نړیوال جام سیالیو کې د دوی د تمریناتو او نیمګړتیاو په اړه د کرکټ بورډ د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو دوی تر دې نامه د موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرې شپې لوبې په اړه ګڼ شمېر مینهوالو، خلکو او آن د هیوادونو سیاستوالو هم پر ټویټر تبصرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان و پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو د تیرې شپې لوبې په تړاو لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې مسابقه وکړه او دا د افغانستان د کرکټ په څیر داسې لوبډله نه ده چې لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای ومومي. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا افغاني مشر عبدالله پر ټویټر لیکلي چې زه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ټیم مدیریت ته د پاکستان پر وړاندې د نن شپې په لوبه کې د خیل لوبې او هڅو له امله مبارکي وایم. زه ستاسو د قائد مسلکیتوب او د ټیم کار ستاینه کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز کرکټ پر نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 15 وکټو په توپیر پاکستان ته بایلله. افغانستان لومړی بیټنګ غوره کړ، په شلو اورونو کې 115 اویا منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته د 148 منډو هدف وټاکه. خو د پاکستان لوبډله په 19 اورونو کې د هدف ته ورسېدله. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوری راشد خان د تیرې شپې په لوبه کې خپل سمه وکټه واخیستله، البته سلمه وکټه واخیستله او د تیرې شپې په لوبه کې خپل دغه ریکارډ خپل هیواد لپاره جوړ کړ. د افغان لوبډلې بل لوبه به د یکشنبه په ورځ د لړم په 9 نیټه د نامبیا لوبډلې سره د ابوظبي د کرکټ په لوبغالي کې وي. بلې سالیسه،
ډیر مننه. و موردل چې ځینی عام افغانان د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او د لوړ مورال د لارولو لارښوونه کوي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون ماشام د پاکستان په وړاندې خپل مسابقه د 15 وکټو په توپیر وبایلله. په افغانستان کې د خلکو د ناسم وضعیت، د غرض لوږې او بشري ناورین سره د دوی د مخامخې دو په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وایي چې وضعیت دومره هم نازک نه دی لکه څنګه چې په اړه ویل کیږي. په افغانستان کې د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي، افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد په بدلېدو دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم اندیشنه شولې و چې راتلونکی ژمه به په میلیونونو افغانان له لوړې سره مخامخ شي. خو د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دوی د خلکو د اقتصادي ستونزو د هواري په خاطر کار کوي.
مسلسل تلاش کی ترسو په هیواد کې د بیوزله خلکو همدارنګه د اقتصادي ودی درمسته کېدلو په برخه کې د تجارت او د خلکو د معاملاتو په برخه کې سہولتونه رامنځته کړي، همدارنګه ځینې پروژې تر لاس لاندې لري، همدارنګه د هیواد د ګمرکاتو عواید او په نورو برخو کې عواید د په شفاف او منظم ډول راټولېږي او د بانک کونو د غنی کېدو په برخه کې استفاده ترې کیږي. همدارنګه خارجي کومکونه او مرستې سره روان دي او نور مسولین هڅه کوي چې دا لړۍ نورم تیزه کړي.
کریمی صاحب د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږي دفتر اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د غشان د خوړو نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې چې راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. نو دې اندېښنو ته په پام سره ایا فکر نه کوي چې وضعیت له سم حالت نه وته دي؟
وضعیت دومره وخیم نه ده لکه څومره چې ځینې سازمانونه په اړه اعلامیه نشروي او یا هم په میډیا کې ورته تبلیغات کوي.
کریمی صاحب که هر څه سم دي، نو بیا د کډوالو څپې چې نورو هیوادونو ته روان دي، لویدیځو هیوادونو ته، دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته، په ځانګړي ډول پاکستان ته، تاسو په سپین بولدک او تورخم کې د افغانانو وضعیت ګوري چې دوی په څومره ستونزمن حالت کې دي، ته پته مې چې ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړ شي. او یو لامل هم همدغه اقتصادي ستونزې دي چې دوی کار نه لري، اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بیوزلۍ سره مخ دي.
د خلکو سفرونه او خارجي هیوادونو ته تاسو په هیڅ کله دلته ډیر لوی پیسې را روانې وي، هغه وخت کې موږ راپورونه درلودل چې موږ هیوادوال په دریابونو کې هلته غرقېدل او نورو هیوادونو ته سفر روانې وي. ځینې کسان ممکن د خپل شخصي دلایلو لمخې ځخه هڅه کوي چې بهر لاړ شي، ولې په عموم کې مطلق اکثریت هیوادوال افغانان په خپل هیواد کې خوشاله دي او دلته د ښه راتلونکي هیله لري.
د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړی بلال کریمي و چې په افغانستان کې د بشري بحران پر احتمال او د بیوزلۍ پر زیاتېدو خبرې کولې.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینري کوي، روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0420 22 12 6 41 0.
د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون جمعه ژمنه وکړه چې که تحریک لبیک پاکستان منسوي ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نه کړي، نو او به ځپل سي. د دې ګوند زرګونه پلویان پر یوې مهمې لوی لارې د اسلام آباد پر لوري د لاریون په حال کې دي، او خبرداری ورکړي که د دې ګوند مشر سعد روزوي له بنده خوشې نه سي، نو د پلازمینې لارې به بندې کړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال احمد شاه اعظمي څخه مشي به مخکې د بحث په پیل کې لومړی دا پوښتنه وکړه چې حکومت د تحریک لبیک پاکستان ډلې په وړاندې د کومو اقداماتو ژمنه کړې ده.
د پاکستان شورای امنیت یا ملي امنیت د کمیټې غونډه پرون د سید اعظم عمران خان په مشرۍ کې وسو په دې کې د پوز مشرانو او د ایسای مشرانو او نور ولسی چارواکو هغه ګډون کړی وو. نو دوی دا پریکړه وکړه چې د دوی سره به خبري کوي، یعنی د خبرو دروازې د دوی پر مخ خلاص دي د تحریک لبیک پر مخ. له دې وړاندې د پاکستان د اطلاعات وزیر ویلي و چې د دوی سره به خبره نه کیږي، له دوی سره به د وسلوالي ډلې په توګه برخورد کیږي. خو پرون یو خواته د پاکستان ملي امنیت کمیټې نرم چلند وشو، یعنی دوی د پاره د خبرو دروازې یو ډول پرانستلې، او بل خو دا هم وویل چې کچيري دوی هم دغه ستاو تریخوالي پر مخ وړي، نو دوی پر ضد به ډیر جدي چلند وکړي، ځکه چې دوی اوس هم خپل لارین ته دوام ورکړي دي او د پنجاب له بیلابیل شهرونو څخه وسم را روان دي او غواړي چې سر شهر اسلام آباد ته ځان ورسوي. خو د اسلام آباد او درالپنډي دغه جوخت دوه شهرونه دي، دغه لارې په کنټینرونو او په نورو شانو باندې حکومت باندې کړی دي چې د عام خلکو ژوند هم ډیر سره غزمن شوی دي.
په خپل د دې ګوند مشرانو د حکومت دغه اعلان ته کوم عکس العمل شوولې ده، یعنی دوی تیار دي چې مذاکره وکړي؟
د دې ګوند مشران دا وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې کړې وي چې د دوی هغه غوښتنې چې دی هغه به حلوي. یو غوښتنې دا ده چې د دوی بندې سوی مشر صاد رضوي به له بنده خوشي کوي، د فرانسې سفیر به له پاکستانه شړي، او د دوی چې څن اور بندي مشران دي یا د دوی پر ضد چې څه هم قانوني دوسیه جوړ کړل سوي دي هغه به لری کوي. خو دوی دا وایي چې حکومت دوی تورنوي چې د دوی سره پر خپل ژمنو باندې وفا و نه کړه، یعنی شو نه ختی. او بل پلو بیا حکومت دا وایي چې د نورو غشتنو منلو ته تیار دي، خو په هیڅ صورت له پاکستانه د فرانسې سفیر نشړلای، ځکه چې د دې بډیر جدي واقعي او پاکستان بل شمیر ستوند سره مخامخ سي د اروپا اتحادیه لخوا او د فرانسې لخوا.
دوی د فرانسې د سفیر اخراج په څه خاطر غوړي؟ د مغه کاریکاتورونو په خاطر چې څو کلمې خبر سي وو،
څو کلمې کاریکاتورونو خبر سي وو د اسلام د پیغمبر جدي مظاهره یا تظاهرات بیا تیر کال له هغه ورسته بیا شروع سو، چې کله د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون یا ایمانوئل مکرون هغه د دې کاریکاتورونو دفاع وکړل چې دا د بیان ازادي ده، هر څوک چې دا کار کوي باید ګرامونه ګرځول سي او پر ضد باید اقدام ونسي. نو له هغه رئیس دوی بیا د فرانسې د سفیر پر ضد دغه تظاهرات شروع کړل، کڅم دغه تحریک لبیک پاکستان دغه سخت دریزه ډله شاوخوا 15 کال وړاندې جوړه شوې ده. خو په لومړي سر کې دغه ډله د نواز شریف د حکومت پر مهال وکړول سوله، او ځینې خلک دا وایي شنو کې دا وایي چې هغه وخت د پاکستان استخباراتي ادارو او د پوز ملاتړ د دې ډلې سره ورسره وو، او دوی دا غوښته چې نواز شریف ته یو ډول تاوان ورسوي یا نواز شریف له سرخوږی سره مخامخ کی. خو اوس دغه ډله دومره پیاوړې سوی یا قوی سوی ده چې په خپل دوی د پاره یو سرخوږی جوړ سوی دی.
په دې ډله کې نور ګروپونه هم شامل دي که یوازې مغه د دوی خپل غړي دي یا د نورو ډلو ټاپلو غړي په دوی کې نسته؟
نه، د نورو ډلو ټاپلو غړي نسته په دوی کې، یوازې د دوی خپل ډله ده. د دې ډلې مشر خادم رضوي وو، هغه بیا وفات سو، او اوس د دې ډلې مشري د هغه زوی چې ډیر ځوان دی صاد رضوي نومیږي، هغه کی خو هغه د محل بند کړي زندان کړي، ځکه چې د تیر کال رئیس کم تظاهرات سی و د هغه رئیس بیان ډیر خوش سوی.
تیر اونۍ د دې ډلې په خوډاب کې شاوخوا او پولیسو وجل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. په تازه تحرکات کې د دوی په تازه اعتراضونو کې د مرجوبلی یا د خوډاب راپور ورکول سوی
دا اوس د تیرو درو څلور ورځو راهیسی چې دوی بیا خپل تظاهرات پیل کړي دي. کڅم دغه تازه تظاهرات د اکتوبر له 28 نیټه څخه پیل شوی دي. خو د پنجاب د پولیسو مشر ویلی و چې د دوی لشت لږه په دا ورسته یو کې تازه پیښه کې د دوی څلور پولیس وژل شوی دي او شاوخوا 200 درش پته پولیس جوبل شوی دي. خو بلخوا تاریخ لبی پاکستان وای چې د دوی هم یو شمیر کسان وژل شوی او جوبل شوی دي په دغه اخرډاب کې په دغه تظاهرات کې د پولیس لخوا.
د ازادي رادیو د مشال څنګه له همکار احمد شاه زمیت څخه مننه چې په پاکستان کې د ورستیو تحولاتو او د تحریک لبی کې پاکستان ډلې د تازه اعتراضونو په اړه سره خبرې کولې.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمیره دا ده 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5. شمیره بیا وایم 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
د ازادي رادیو د خبرونه ترې وی بجې دوام کوي. د خبرونه په دوی منیمای کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اوریدل سي. مخ کې تر دې چې پروګرام پایل سي، د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل.
د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند وایي چې رشید مردوف او ملګری پلاوی به د دې دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه تورن کړي دي چې د افغانستان د حکومت د ماتېدو او د افغان امنیتي ځواکونو د رښتینې ځواک په اړه معلومات نه دي په ډاګه کړي. نه ویشت تنه هم جنس باز افغانان برتانیا ته ورسېدل. دوی د طالبانو له واکمنېدو وروسته د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر او د هم جنس بازانو د حقونو د سازمانونو په مرسته له افغانستان ایستل شوي. متحدو ایالاتونو پر ایران تازه بندیزونه لګولي. د بندیزونه په عراق، لبنان، یمن او ایتیوپیا کې یاغي وسلوالو ډلو ته د بی پیلوټه جنگي الوتکو او د دې الوتکو د پرزو د خرڅلاو له کبله لګیدلي. د نړۍ د پرمختللو هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون او نړیوال اقتصاد په اړه د بحث لپاره خپل دوه ورځنی سرمشري زنن پروم کې پیلوي. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د کورونا ضد واکسین د ویش په ګډون د کووید 19 ناروغۍ پر اړوندو مسایلو بحثونه شامل دي، خو ډېره پاملرنه به د اقلیمي بدلون مسلې ته وي. او د پاکستان صدراعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان و، پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د بیګانې لوبې په اړه لیکلي چې افغان لوبغاړو په زړه پورې لوبه وکړه.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طالبانو په بدخشان ولایت کې د نشي موادو لکا چاکونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړی دي.
قاچاق مواد مخدر
په بدخشان ولایت کې د نشي موادو لکا چاکو څخه انکار نشو کولای.
په یو بل راپور کې بواوري چې معتادین وایي حکومتي چارواکي تر راټولېدل وروسته دوی د روغتون پر ځای په نظارتخانه کې ساتي.
زت شو شپې د طالبان په نظارتخانه کې وم او طالبان ډېر وډه بولم.
دا چې په افغانستان کې د معتادینو درمنه په څه ډول کېږي په دې اړه مول ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې ده.
تدوی یا رغونه د شخص نظر په سند یو نفر د سند څو کل ډېر ډول لري.
د باقیر په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل اوس په سترګو سم نه وینم.
انسان سم سبا بعد او مثلا چارشنه او مچه
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اکرم له نشې پریښودلو وروسته ولې بیرته معتاد شو.
والکه په دانې مچ په چیرې ځې؟ زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به تر دې کور خو زندان خدای زندان بس لاړه.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. طالب چارواکی دا منی چې اوس هم د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نشئی موادو قاچاق کیږي او دوی لدې قاچاقونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړی دي. د بدخشان محلي چارواکی وایي چې د افغانستان او تاجکستان پر پولې د خلکو د ساتلو او نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره ضربتي کندک جوړ کړی دی. د بدخشان مدني فعالان د نشئی موادو قاچاق ته دی ولایت د خلکو لپاره لوی خطر بولی او زیاتوي چې باید د دې قاچاقونکو پر وړاندې جدي مبارزه وشي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښيي چې له شلو کالو راهیسې په بدخشان ولایت کې تر قانون راورسته نشئی مواد د جنگي ډلو دوهمه مالی سرچینه بلل کیږي. که څه هم طالبان اوس په بدخشان ولایت ټولې ولسوالۍ په واک کې لري، خو دوی دا مانی چې اوس هم د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله د نشئی موادو قاچاق دوام لري. د بدخشان د والي مرستیال نثار احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په بدخشان کې د امنیت ساتلو او نشي مواد سره د مبارزې لپاره په دې ولایت کې نظامی تشکیلات جوړ کړی دي.
قاچاق مواد مخدر
په بدخشان ولایت کې د نشي مواد لقاچاق څخه انکار نشو کولای، ځکه چې ګډه پوله لرو او امکان ډیر دی. په بدخشان کې د ضربتي کندک جوړول زموږ غونډي هوادونو ته هیڅ ډول غواخ نه دی. موږ د خپل خلکو او هواد د ساتنې لپاره د هڅه کړي چې پولي مخوندي وي
او سرحدات ما محفوظ باشه.
پورسته کلونه کې د بدخشان ولایت په وګړو سوالي کې کوکنار کول کېدل، د دې کښه خلاص ترغلي تاریخ په گاونډي هیوادونو ته قاچاق کېدل او په بدل کې به له دې گاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته شراب قاچاق کېدل. د بدخشان ولایت یو مدني فعال نظر خاتون په دې ولایت کې د نشي موادو قاچاق ویلو یستون زبولي. دا زیاته وی چې نشي مواد د دې ولایت امنیت لپاره یو لوی خطر دی او پر احتیاط سربیره به وسیله د دې سبب سوي چې یو شمیر ځوانان او ښځې هم د نشي موادو له قاچاقونکو سره همکاري وکړي.
تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له افغانستان سره ګډه پوله لري. له همدې امله پر دې پوله دواړو خواو ته نشي مواد قاچاق کیږي. د نشي موادو قاچاق ټول افغانانو په دې ربیا بدخشانیانو ته یو لوی اقتصادي او ټولنیز ګواښ دی. په دې قاچاقو کې ترهګر د ګمرک سینی مامورین او سینی مجبور خزید لاس لري.
بعضی از زنان مجبور دخیلند.
بدخشان د هغو 22 ولایتونو له جملې څخه دی چې په 1999 او 1400 شمسی کلونه کې کوکنار پکښ کرل کېدل او له دې کوکنارو څخه ډېر استراغلي تاریخ د دې ولایت په کارخانو کې پروسس کېدل او هیروین زین جوړېدل.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د نشي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې له نشي څخه د ساتلو او نشي په پریښودلو کې ښه انډیوال څومره مهم دی؟ په دې اړه به د ارواپو صدیق الله خبرې واورو.
نو څوک باید یو داسې انډیوال د ځان لپاره انتخاب کړي چې هغه له بې ځایه ګرځېدا څخه، له بې ځایه مجلسو څخه، او له بې ځایه ناستې ولاړ څخه، او له نشي خلکو څخه باید ځان وژغوري، ځکه که داسې یو انډیوال سره ته ملګرتیا وکړي چې هغه په نشه اخته وي، دا اتمن دی په مرور د زما سره کته هر څومره ځان وساتي د هغه تر اغېز لاندې راتلی شي. هغه باید داسې فعاله شخص وي، له نشو څخه خلاص خلک وي. داسې ملګری باید ځان لپاره انتخاب کړي چې مثلا د تا حالات وڅاري، د تا رفتار او کردار وڅاري، او هغه تا ته سمه لار وښيي، او ته باید د هغه خبره ومني، ځکه چې هغه دوست تا ته داسې ټیک ښيي که ته چیرې دغه دا عمل وکړي په ټولنه کې ممکن کېږي. که چیرې زه نشه یي سړی انتخاب کړم، نو د ما انجام او د ما رفتار او کردار به د نشه یانو پره کم وي. خلک ما ته د هغه په نظر ګوري، نو خلک تا له ملګري څخه پیژني چې ته نشه یې او که یې فعاله سړی یې.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په جنو ولایتونو کې معتادین د حکومتي چارواکو د ناسم چلند او په زور د احتیاط پریښودلو له امله شکایت کوي. د معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی د روغتون پر ځای نظارت خانې ته وړل کیږي او هلته ډبول کیږي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د معتادینو درملنه په زور امکان نه لري او معتادینو ته جسمي او ذهني ستونزې پیښوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ځینو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو بهیر تر دوه میاشتو ځنډ وروسته بیا پیل شوی دی، خو ځینې معتادین ادعا کوي چې د پخوا برعکس اوس دوی د درملنې پر مهال او اندا چې د روغتون په بستر کې هم ډبول کیږي. یو نه کې چې احمد د معتادینو د درملنې روغتي مرکز ته وړل شوی دی. د ادعا کوي چې د طالبانو پولیسو له نورو معتادینو سره په زور بیولې او روغتي مرکز ته تر وړلو مخکې څو وخت په نظارت خانه کې تیر کړي او هلته ډبول شوی دی.
زه څو شپې د طالبانو په نظارت خانه کې وم او طالبانو ډېر وډبولم. زه خو په خپل خوښه نه یم وتات سوی، زما نصیب هم دا و. اوس طالبان غواړي چې د نشي موادو قصونکي ورک کړي، خو د ټولو ورکول امکان نه لري.
شاولی هم چې د معتادینو په دې ډله کې شامل دی، د طالبانو له حکومت څخه ستر ټکوي. خدای یادونه هم کوي چې نشو او مالی ستونزو دومره تنګ کړی و چې هیله درلوده یو ورځ به د معتادینو د درملنې مرکز ته یوړل شي او درملنه به وشي. دی وایي چې نشه نه یوازې دا چې له انسان څخه روغتیا اخلي، بلکې د خپلوانو زړسوی هم ځینې اخلي.
ما د پودورو نشه کوله. کله چې اسلامي امارت راغی په کور کې چې مې هر څه درلودل هغه مې پر نشي مواد ورکړل. خپلوانو او قوم هم راته شا کړه. اوس له خپلو وروڼو پرته هیڅوک هم زما پوښتنې ته نه راځي.
د طالبانو د حکومت مستیال ویاند بلال کریمی له معتادینو سره بد چلند ردوي او وایي چې معتادین باید د ژمي د سړې هوا ته راتلو مخکې راټول او یو مناسب ځای ته یوړل شي.
د اسلامي امارات مسؤلین هر څه کوي، هغه معتادین راټول کړي چې په نامناسبو ځایونو کې ژوند کوي. زموږ مسؤلین هغوی راټولوي او روغتونونو ته یې وړي چې درملنه یې وسي. ژمی را روان دي، باید داسې ګامونه پورته سي چې دا محروم او مظلوم قشر له ستونزو څخه وژغورل سي. موږ دا شایعات او اوازې ردوو چې ګواکې موږ هغوی وهو. مجاهدین لکه څنګه چې له خپلو خلکو سره د دې ښه چلند په اړه مسؤلیت لري، معتادین هم په هماغسې ښه ډول راټولوي.
د طالبانو د حکومت چارواکو یوازې په تیره یوه اونۍ کې له کابل ښار څخه 1500 معتادین راټول کړي او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړي دي. په داسې حال کې چې د کابل ښار د معتادینو د درملنې روغتي مرکزونه په اونۍ کې یوازې د 100 معتادینو د درملنې اسانتیاوې لري. د معتادینو د درملنې ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د معتاد د کامیابې درملنې یوازینی شرط د هغه خوښه ده. په زور د معتاد درملنه هغه ته جدي ذهني او جسمي ستونزې پیښوي.
زمونږ یو شخص په دوز بالای مواد مخدر
کله چې معتاد لول دوه سره بستر کړل شي، د نشې پرې شودلو د لار د زغم وړ نه ده او د ناروغ جسم ته ډیر خطر لري. ګډ شمیر معتادین پر احتیاط سربیره زمیموي ناروغي هم لري، بل دا چې د هغوی د نشې موادو د استعمال اندازه هم ډیره ده، ځکه نو معتاد نه غواړي چې درملنه یې وسي. که په دغه حالت کې معتاد په زور بستر کړل شي، امکان لري چې مړ شي. کله چې ناروغ په زور بستر کیږي، د هغه د اروایي درملنې برخه ډیره پیچلې کیږي. یعنی که نشه پرې هم ږدي، په وجود کې اراض او علایم کلونه کلونه پاتې کیږي.
اراض او علایم روانیش تا سالها سالها دوام میکنه.
له افغانستان څخه د بهرنیانو تر وتلو مخکې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا دولتي او غیر دولتي روغتي مرکزونو فعالیت کاوه، خو اوس څرګنده نه ده چې د بهرنیو مؤسساتو تر وتلو وروسته به له دې مرکزونو څخه څومره تړل شوي وي. ځکه د معتادینو د درملنې ډیری روغتي مرکزونو ته نا دولتي ټولنو مرستې ورکولې.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې معتادین وایي حکومتي چارواکي تر راټولېدلو وروسته دوی د روغتون پر ځای په نظارت خانه کې ساتي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتات کیږي.
دادا چې مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې لپاره بیلابیل میتودونه شته. د طبي ډاکټرانو په خبره کدا میتودونه په پام کې ونني ولسی او پر خپل سر د معتادینو درملنه وشي، کېدا شي چې معتادین په نورو ناروغي اخته شي او آنده چې کېدلای شي مړ شي. دا چې په افغانستان کې د معتادینو درملنه په څه ډول کیږي، څه ډول درملنه موثر او ګټوره ده، او د درملنې معیاري لارو چارو ته پام نه کول کومې ستونزې پیدا کوي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په عمومي ډول د احتیاط درملنه پر څو ډوله ده.
په افغانستان کې د معتاد اشخاصو تداوی په 15 ډوله صورت نیسي. د چاغې یوې هم بسترتمن ده چې دغه تداوی په کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشې توکو اخته دي، البته هغه ښځې او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي، موږ کولی شو چې اوس په کور کې دا برنامه مخکې وي او مواد ورباندې ترک کړو. تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې موږ دا افراد تداوی ته اماده کوو، بعد دوه درې میاشتې په خپلو کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنه یې کوو. ورته
او دوی مت نو تداوی شده تداوی خودی ده یا صرف ترتمنده چې متادین په روغت کسان په خپل ځان آماده کړي تداوی ته فامیل د خوانه ده کورنۍ د خوانه ده اجتماع د خوانه په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه د نارینه وو پروګرامونه چې د نارینه وو د خوانه تطبیقي ګد خو پروګرام کې چې تاسو په دې کې هم خزي راضی سنترون ته راضی په هزار ډول راضی حتی هیڅ وګربنڅ نه پويږي چې د مواد تر کړی دي د خپل سر راضی په خپل خوښ ما دفتر ته راضی حکم ادوی چې دی ته لازم یې غو ته ورکو چون ته اتیافي د موږ رواني کار دی وسره کو دی ذهن نه او جسم نه اماده دي تکو چې باید مواد تر کی او بل شي دا ډیر مهمه ده چې په تداوی خودی کې از خپل ځانی تداوی کې خپل ځان باید د حاکمیت ولري چې زه واقعا د مواد تر کوم که شي ته شخص خپل کلی تصمیمونه لري تداوی نه خصبات کی او درې متداوی البته ریزیدنشن پیغه تداوی نه چې په داخله بستر کې شاملېږي سلورم نه وشیده هغه کول تراپی ده یا یو خوب په ذریعہ باندې تداوی ده چې دې تداوی برغه کې فلمغه باران زده ورته وی پیو استلاکی باران وهله فلمغه افراد اشخاص چې متعدی په مواد مخدر باندې اخته شوی دي چې مشخص سنترونه دی او د پاره دي چې پغه کې به دیو سره مشوري ورکول کیږي دیو ذهن آماده کیږي او کله چې دیو باندې خماري حالت راځي د مواد د استفادې حالت راځي په دیو باندې یخ پور شي او هغه خماري له دیو په ذریعہ د دیو نه لری کیږي او پنځم چې دا او کپینچر د یادې ستنه وهله په ذریعہ باندې دا چې د افغانستان کې رایج نه در په خارجي مملکتونو کې دینه استفاده کیږي دا د نغدي چې مثلا یو موتاد کله چې واج ځان تدوي کې ستنه باندې نه وي د رګونه وريدونه سوریکې د ستنه په ذریعہ باندې مواد ته وباسي یو چې دا البته په افغانستان کې رایج نه ده
په افغانستان کې څه ډول درملنه موثره او ګټوره ده او دلایل یې څه دي
په افغانستان کې هم بستریټمنټ پروګرام چې د تداوی خانګي یا کور په کور تداوی شیدن دا د خوځ د لپاره چې دی او اصلا د استګما حالت کې دی دیونه شکایت ولې چې صحیح مراکز ته لاړ شي دی یعنی دی ته یو نوم بدید کې چې د دې موتاد کیږي اول خو په اسانۍ باندې نه قیل کیږي نو چې مونږه موتاد یستو خو بل اخر کله چې دی مونږه بدید ازر کو چې دا چې و زه موتاد منو دی د لپاره ډېر خلګانی موجود دي نو زما په نظر دا هم بستریټمنټ چې د خوځ لپاره پروګرام چې د خوځ لپاره تطبیقیږي البته د خزینه ډاکټر د خوانه تطبیقیږي دا ډیره مثبت اغیز لري او ریزیدنشل پروګرام چې د داخله بستر پروګرام شیدې هغه د مردینه طبقه ذکر د پاره د نتیجه مثبت ورکړل شوی ده تداوی خودی یا صرف ترتمن چې ده دا په خوځو کې د سي خاص نتیجه نه دا ورکړي خو په مسړنه کې په مردینه بخش کې ډیره ښه نتیجه ورکړل ځکه چې خزي نشي کولای چې کله شي دی په کور کې مواد تر کې اول خو اجازه د سنترون تن لشي راشي په دې قدم کې دویم دا چې هغه په کله چې کور کې هغه حالت د خماري حالت چې کله په دې راځي دا نشي کولای چې هغه موهیت ماحول کې هغه ژوند کوي هغه نشي کولای چې مواد تر کې به دا هغه خماري حالت پر راځي دا د متبقي ذکر یې سړی د پاره تدوی خو دې ډیره خنه نتیجه ورکړل
ایا د ټولو متادینو یو ډول درملنه کیږي او که د ناروغ حالت ته په کتو سره د درملنې ډول هم توپیر کوي
تداوی یا رغونه د شخص نظر په سند یو نفر د چ سند څوک لري رول لري نظر په مواد د چ کوم مواد نه استفاده کوي البته شیشه ده هیروئین ده امفیتامین ده تریاک ده ترنکولوزور نه دي د تدیر مواد مخدر په انواع او اقسام کې دي یعنی د هر یو خپل تداوی بیله بیله جداګانه تداوی لري جنسیت هم فرق کوي نوعیت د مواد استفاده کوي او مدت زمان چې څونه وخت کې د شخص متاد شوی دي دا په درملنه کې ډیر مهم ده
په نور نړۍ کې د هر درملنې د نتایجو په اړه څېړنه کې یا وخت په وخت درملنې په نویت کې تغییر راځي آیا په افغانستان کې هم داسې کی
که څه هم د نړۍ په شان موږ د تحقیقي بحثونه نه لرو خو بیا هم بعضې ورکشاپونه او بعضې سیمینارونه چې دایریږي په هغې کې نظریه سره شریکوو برنامې چې دي هغه بررسي کوو او مثبت په انټرنیټ راجع کوو البته
ځینې خلک د درملنې منل شویو متودونو ته پام نه کوي او پر خپل سر د معتادینو درملنه کوي په دې اړه ستاسې نظر څه دی
په خپل سر کله چې تداوی صورت نیسي هغه نتیجه نه ورکوي نو د دې لپاره په هر ارګان کې شي باید با تجربه خلک باید ونیول شي او هغه کسان چې په دې بخش کې کافي تجربه ونه لري هغه نشي کولای وروکه سره خبرې وکړي ځکه چې هغه داسې کسان دي چې جامع نه رټل شوي خلک دي هغه در چپ خبره اعتماد نه کوي دلته په دې قسمت کې باید مسلکي خلک وګمار شي او ونیول شي تر څو د موتاد اصلي منشأ پیدا نه کړي ته نشي کولای چې معتادیت یا هغه تداوی ته ادامه ورکړي نو کله چې منشأ یا سرمنشأ دي معتادیت یې درک د تو فائدہ شونه پتی کولای شو چې تداوی ډیره په اسانه شکل باندې مخکې لاړ شي
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شي د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د کابل ولایت محمد مقصود باقر په حربي خوونځي کې و چې په نشو اختصو او لسلويختو کالو راهیسی نشه کوي. باقر چې په څو کتابچو کې د افغانستان مهمه پیښه لیکلي وایي چې اوس د لیکلو حوصله نه لري او په سترګو هم سم نه ویني. دا چې باقر ولی او څنګه موتاب شو په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پوهلي پلس به خرڅېدل، ملای پنشيري په کوچې اندرابیشي خرڅول، دا ملای پنشيري د افغانستان ته معلوم دی. کال شپېتم کې پنځه کسه موتاد دا به د پارک زرنګار مینځ کې کېناستل او بعض وخت به د پارک تیو مشایي مینځ کې اکبر مینځ کې شپېتم کال کې دا خبره چارنه پېژندل چې دا پولیس دي چې وو هغه کسان پېژندل چې ایران ته تللي وو. نو شان پیزن د چی یاغه وخت شما وو چې یو دود به ستونه سه زت به کور به کنه په نیمه کې ای دان دار او ته سخت دان دار سی ای دان دار دغه دوا دی خوی وا او مو شو د تو شان کی کړي حساب په کار لا ته مال نه نو موږ هم سلیخ موټر چار موټر چې د دې دی لکه یې کنه سلیخ سره دی لکه حساب کنه سو په سه حساب د نه دې ته کلی نه په کار لا ته مال نه دي نه تلې م دوا نو پاکستان تور پسې لري مې وګورئ او موټر هم په یو اختر ورځ باندې بو نه ته در بس ته نیول او هغه ته مې خیر در بس هیڅ مونږ درکو نو درې سوالین کې نو چې په هغه کې یو په هغه کې چې خیر جوړ دی ته ښه یو انسان چې مې سبا د اومه څه چارشنه اومه چې چا چې څنګه چې ما سره کته نه سو وو سو زړه او څه کله کله هغه شیم دې مې چې دې هغه لیدم تر دې تر اوسه مې د کتاب کې دي او اوس مې یو کتاب چې د ضرورت کده په کتاب کې مې د کلی دي چې
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې اکرم په نشې مواد وخته وي خو ورسته د نشې پرې خودلو ټینګه اراده کوي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تیرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنیږي. د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېر خوشحاله وي خو اکرم یو شپه ناڅاپه په قهر کیږي، له دې سره سم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې ناڅاپه په قهر او له کوره ووت اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا یو خبره درته وکم، خفکیږی خو نه؟
او وګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وو ولې خفکیږم؟
ووایه بچیا څه خبره ده پلار، به دې ولې خفکیږ؟
ما خو بوډار پریښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او مونږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ شوې، په تا هم ډېرې خواري تېرې شوې او موږ هم ډېر درسره ستړي شو.
پلارا اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟
او کولای شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسو د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده.
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بیکاره ګرځم او تاسو هیڅ سر نه خلاصوئ.
و سړیه اکرم زوی مې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بره شي.
او ښځې یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تېر شوله، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی، بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره ښځې که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولی باور نه سر باندې کولای؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډری انډیوالې پیدا کړ بیرته به پوډری شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاوري شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخوانی ملګری مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
او سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
ولکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځم ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیفو مو علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی؟ پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په اور پسې شي چې بچیان مې ارام نه وي. موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نه شو ته اړ باسه.
سره ماښام کوه خوبونه، بنگل و نیکر جانانا. لا 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 لا.
اسلام جانا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اوہو، اکرم ذاتی؟
اوہ، زیم اکرم، ولی؟
والک تدلتا چکوی؟ شکر دا علاج جوشو، خچاخ، سورا اس پینز باندر نجوشو. مو خواسی هم دا دسری خو پتند که نکتیو، تو ولی بیرت راغلی؟
هو، زی خورشتی هم چی جوڑ شوم.
نو چی جوشی بیا چکوی چی دی مردار لگتی تا بیرت راغلی؟
های های، کور خو آغا وقت کوری چی سڑای پکی زد ولری او آرام ای، خو چی زد دی نی او سوک باور ندر باندی کهی نو دا کورم سڑی تا سور تا نور شید.
ولی پا کور که مو چه خبره؟ و
بس اسلام جانا، دا داسې وطن دی که یا وار په پوډری یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډری راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډری په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانه، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار دختای او دا چټلی خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه، بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه. پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه، ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او ولاړ ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. اگه تام بیرتا دی چطل زای تراغلی؟
ای های، دا پاکی چه گتل ری؟ کار چمران پاک شی، خلق دی بیام چطل بولی؟ او سنو راسیات پریدا، زر راک یو پڑی چه سخ خماریم.
دا غد بادار واخلا، زمک ایک دلستا پر مخلاس دا دازی غط پڑی بدر کم چه بیرتا دی دا پخوا پچان آسمانو تا پورتا کی. دا غدې واخل نو
کسمایما.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ول 0 970 او 15 0 90 مندل شي.